درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي و به وری چې د ولسمشر لومړی مرستیال خلکو غواړي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودینی وړاندې کوي
پاکستان ډاډ ورکړی چې تر دو میاشتو پورې به د افغانستان کې اوربان ته زمینه برابره شي افغان او پاکستانی چارواکو د پاکستان د ویزې د ستونزو په حل خبرې کړي او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې د هواري ډیپلوماتیکې هڅې دوام لري بشپړ خبرونه د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به اوربان ته زمینه برابره شي ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې
زمونږ خو نو خبر هم ده توقع هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکړي اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربان ته زمینه مساعد شي
ښاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري نو په کار ده چې د ده نفوذ نه په افغانستان کې د جمهوري نظام په ملاتړ کار واخیستل شي په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي چې د پټکو د پراختیايي پروژو متوازن عملي کولو ته لاره هواره شي محب الله سمیم نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډه کې وویل ناامنیو په ټول هیواد په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د رغنیزو پروژو مخه نیولې ده
امروز هم که مردم در
نن چې هرات کې کوم خلک راټول شوي هیلی اوربند دی چې لمخې یې متوازن انکشاف رامنځته او خلکو ته خدمت وشي
خدمت شوه
په افغانستان کې جګړې پر نور برخو سربیره پراختیايي چارې هم ټکنۍ کړې دي د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له یوې نیمې میاشتې راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوي سره ناست دي خو خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام ترسره شوې
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاغلی محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسلي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکل شوی خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزه بندې کړې وي او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري تیر اونۍ جلال آباد کې د ویزه اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لک تر لګ دیار لسک زمړې شوې او نګدي همدې شمیر کې خزي او نارینه ټپیان شول د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی قالیباف نن پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی دی د ویلي د خپل قرنټین له ځای نه به کار ته دوام ورکوي په منځني ختیځ کې ایران د کورونا وبا له کبله تر ټولو بد حالت لري د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 15,000 ایرانیان په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې شاوخوا 3,000 مړه شوي ویل کېږي چې په کورونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به له دې څو برابره زیاتې وي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماتیکې هڅې دوام لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربان د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ له ماتې سره مخامخ شوې په همدې حال کې کرملین ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان پر ټینګښت خبرې کړې دي په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څه باندې میاشت ووته خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پای ته رسېدو نه دي بریالي شوي او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې یو سویسی هنرمند البرتو جوکومیټي جوړ کړی څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرون نه پیرودونکو فرصت درلود چې خپل بای د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متر او 6.5 سانتی متر قد لري چې په 1918 کلونو کې جوړه شوې ده. ل دې وړاندې د همدغه هنرمند لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیون ډالر خرڅ شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه و. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپک. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دیارلس.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ولسمشر لوبړي برسیال خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي دهراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسیدلی دی. عمر داود زی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړی شوې.
اوس خو غیر رسمی ماحول کې مته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي ورې ټکولی چې د دوی امنیت خوندي کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته انعام دا اوس هم اخیستل کیږي. خو موږ نور زړه تورې شوي یو.
په کندز کې د مسګرۍ صنعت ولې په ختمېدو دی؟
دیو قیمت ډېر ګران ده. شینایي مالونه دکانو کې راوتي، نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ
دا او نور په دې خبري مجله کې واورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني صفه 12 پښنیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. ساعت 6 بجې او و دقیقې دي. د ولسمشر لومړي برسیال امر الله صالح د ځانمرګ او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طرحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو له شکایتونو وروسته به د دې ډول بریدونو د طرحانو تصویرونه په عمومي لارو او ځایونو وځړول شي څو خلک یې وپیژني. تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال هغه لیکنه چې پکې له خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د طرحانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوي هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زوی ووژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمینه برابر سي او مجرمین ونیول سي، موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زموږ د مظلوم ملت په وړاندې درېدلې شکایت ثبت کړو. مهمه دا ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نشته.
د ښاغلي موسوي زوی 19 کلنو د 12 ټولګي زده کوونکی او همدا ډول د کوثر ښوونیز مرکز دننه زده کړه کوله چې د شنبې په ورځ په ځانمرګ برید کې ووژل شو. په دې برید کې له ده پرته 23 تنه نور هم ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. دا اشتلې د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمینه نه ده برابره شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طرحانو او عاملانو نمونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک یې وپیژني. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې هر هغه څوک چې عزیز د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولی شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړي دي، حق العبد مسله یې هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغې برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پیښو د عاملانو طرحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت له عملي کېدو سره مرسته کوي.
د شکایت او د عریضې حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي، بندش نشته چې موږ تاسو دغه د شکایت لاره بند کړو، نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي کولی خپل شکایت قانوني مراجعو ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال همدا ډول ویلي، د کابل د لویدیځ امنیت ته به ځانګړی پام وشي، ځکه په وروستي کال کې ډېر بریدونه په همدې سیمه کې شوي دي. دا بریدونه تر ډېره په ښوونیزو مرکزونو، روغتونونو، جوماتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډېرو مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. د افغانستان حکومت دا پرېکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بېلابېلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی یې په بېلابېلو جرمونو تورن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت سیمیز او چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند شاوخوا سیمو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د شندولو لپاره کومکی ځواک رسیدلی. ځایی خلک وایي د دې جګړې له امله زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سیمو د نیولو لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسیدلې دي، او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولې وي.
تقریبا څو د دې کې مخ کې د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه دمي هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. ان شاء الله ډیر ژر به هغه سیمه چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ په د مرکز اړوند نیولې دي، همدا شان د تیر میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټول سیمه به د نن شپې تر پای او همدا شان د سبا ورځې پرې د دوی لښتونه فاکي کې البته د وسلوالو مخالفینو لښتونه، او ولسته به ډیر ژر د یو آرام او باثبات ژوند زمينه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کومې سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اورزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ و اوسیدونکي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې زبریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمېر امنیتي پوستې کلکې محاصره کړې هم دي، او دغه راز طالبانو د بازار یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تیر شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوستې یو قومندان هم وژل شوی. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادې ولسوالۍ د روغتون او د ښاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادې ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځای سوي دي او دښتو ته وتلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلیز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز ته د کومکي ځواک د رسیدو مو واورېدل. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره حملې زیاتې کړي دي، خو له دې سره په یو وخت چې طالبانو جګړو ته زور ورکړی، د جګړې د بندولو لپاره هم هلې ځلې ډېرې شوي دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه برابره شي. ښاغلی داودزی دا خبره په اسلام بعد کې له اوسادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. د همدار رسول
زمنګ خو خبر هم ده، توقع تین هم ده، تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي، آتش بس ته زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبرې به بیا د خیر چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته، هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوود صاحب تل ویل کېږي چې پاکستان طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی، او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې، نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع ده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغیر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغه بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه؟
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی دعوت باندې و چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی و، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر، هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر، او د افغانستان او د پاکستان ټولې اړیکې قدیمې دي. ډیر شراکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري، خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیر قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري، او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې ډاکټرانو او روغتیا پالان له امنیتي ستونزو شکایت کوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړۍ د باج اخیستو په موخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې، خو لا هم د روغتیایي سکتور کارکوونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي. له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدي څانګې متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرک شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده، خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په ماین والو زول شو او لمن زول لاړ.
ډاکټر صاحب، نوروز د خپلې چې کله کور وزم نو زه شک را ښکار خلک ګورم، هیڅ کله مې دې لري نه کنه، هغه هم د ترکړی وچه دلته بش د شي اجنبي خلک بډیر را کېدل، خو زه زنګونو لړۍ چې و فکر خو شپه مې شو پوري دوام کړ، په دې شپه مې شو پوري به هیڅ خبره نه وتر و مې شو پوري په غره ده دوه ما کړنه به امدا و چې وسمه نه وته ښه وایلی زوبه.
په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکتران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شیبه له تختونې وژنې او نورو ګواښونو سره مخ دي.
ډاکتران د تیر څلورو کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تین همدا اوس هم اخیستل کیږي، خو موږ نور زړه تور شوي یو. هر چیرته تللي یو، وزارت ته، جمهور رئیس ته، هره دروازه چې موږ پوهېدو چې موږ پرې خوندي کیږو هلته تللي یو، خو د بده وخته د غستون د لا تر اوسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې ګواښونو یو شمېر ډاکتران دې تاړ کړي چې جلال آباد پرېږدي، مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیبزی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د ګواښونو له کبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پرېږدي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي، او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپله هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولیږو، مکاتبو ته ولیږو، نور ځین ته د کور نه نشو پرېښودی، په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکترانو سرو مال ته پیښو ګواښونو په دې ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه اغیزې کړي دي.
د ډاکترانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعو نه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي، یا حتی دومره دردېدلي دي او ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکتران ټلیفوني ګواښونه، باج غوښتنه، د تختونو او کورنیو ته د زیان اړولو خبرده ری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبیب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیاتې راکمې شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځینې مسایل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرۍ نه اوس هم د یو بل نوبانه کېږي، نو حکومت نه غوښتنه ده زر تر زره دغې مسئلې ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای نه خواسته د دې نه ځان د ننګرهار پرېږدي او کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکترانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډیر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایی او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندوز ښار کې مسګران وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکیدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اوري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي، د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري. خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل د دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د یو قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دوهمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ترامپ یوې پخوانۍ سلاکارې دا څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړي دي. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې یوه جګپوړي سلاکاره وه. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم وه چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د اوو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کیدای شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستي او له هغه هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژیو لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بنده کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنګټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
د خبرونه په دې ورستي څو شیبو کې ستاسو څو پیغام ولوم چې د افغان بسم الله تاسو اتل شمیرې لاري مرسته ولید عبد العزيز غالب د هلمند څخه لیکي فکر نه کوم چې د قطر خبرې دی بری علي شي ځکه چې جنگ شدید شو حبیب نور له کابل لیکي ورستي جګړه وشو د چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر لپسی غشتنې بیګټي وی او د طالبانو د ادعا هم ناسمه و چې که بحرینیان وتلو ته حاضر شي دوی جنگ بندوي همدارس یو بل پیغام چې رالیجون کې د زابل له شاجوی څخه دا و خپل نوم نه دی لیکلی دی وای چې له طالبانو نه غواړو چې په افغانستان کې سوله وکړي او جګړه پای ته ورسیږي. او اوس هم بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر عصمت ساروان. خسته نباشید.